دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو، خو په لومړۍ سهار کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د پښتونخوا د حکومت اپوزیسیون ګوندونه د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي. امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه او د مصر یو عدالت د پخواني ولسمشر محمد مرسي د مرګ سزا تایید کړه. دا هم پورا خبرونه. پرون مخام د پیښور په سویکار نو سلولارې کې د صوبایي حکومت د اپوزیسیون د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې وویل په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې درغلي شوې ده. صوبایي حکومت ته استعفا ورکړي او د نگران حکومت په مشرۍ کې دې له سره دغه انتخابات وشي. په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډله او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي. احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان داسې وویل:
تدبی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لڅو نا خودکشي ده. موږ ورته وایو چې که پښتانه یې لرې شئ د حکومت عدلیې له اختیار ورکې عدلیې د لاندې انتخاباتو کې بیا به وګورو چې تاسو کوم ځای ګټئ او کوم ځای بایلې.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په دې موقعه وویل پاکستان تحریک انصاف ګوند تل په نورو ګوندونو نیوکه کوي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په تیرو انتخاباتو کې درغلي کړې ده، خو د ده په وینا یاد ګوند په خپله په بلدیاتي انتخاباتو کې بې ساري درغلي کړې ده. دغه احتجاجي غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخواني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم وینا وکړه. نوموړي وویل خلک په بلدیاتي انتخاباتو کې د شو درغلیو ځواب د تحریک انصاف نه غواړي، خو د تحریک انصاف مشران وایي په انتخاباتو کې درغلی نه ده شوې او که څوک شک لري نو دوی له نوي سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي. عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال لډیو ته وویل ټولې صوبایي ذرایع د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولي دي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ور ممکنه کوي او په لاس به وکړي.
خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي له تیرې سمودې نه د صوبې امنیت مخ په خرابېدو دی. د شمیرو تر مخه په تیرو 15 ورځو کې د 500 په خوشا کې کسان د غلطه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی. جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې وایي سوله ییزه ګاونډیتوب غواړي. بل پلو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی هم نواز شریف سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې. نوموړي ته د روژې مبارک کې میاشتې د رارسېدو مبارکي ویلې او په احترام یې د بندي پاکستاني کب نیونکو د خوشي کولو اعلان کړی دی. دواړو مشرانو د اړیکو په ښه کولو هم ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکېچ د سولهییز حل غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو له لارې هواره شي. د یمن په شخړو کې چې په 2011 کال کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد د خلکو د پاسون راهیسې پیل شوي په زرګونو کسان وژل شوي دي. افغانستان د یمن د کړکېچ په مسله کې د سعودي عربستان چې د حوثي یاغیانو پر ضد د یو پوځي ائتلاف مشري کوي د دریز ملاتړ کړی دی. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو پریکړې تایید کړې. د هغه مهال سرلخکر او اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د 2013 کال د جولای په دریمه نیټه مرسي له واکه لرې کړ او له هغې تر دغې د مرسي د پلویانو پر ضد یې سخته رویه خپله کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي د محمد مرسي پر ضد دغه سزا سیاسي انګیزه لري او دوی زیات اندېښمن کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون هم ویلي چې په دې پریکړه سخته اندېښنه لري او د ده په اند دا به په مصر کې په اوږدمهاله استحکام منفي اغېز ولري. عدالت تېره میاشت محمد مرسي او د هغه سلو نه زیاتو دفاع کوونکو ته د مرګ سزا اورولې وه، خو د جون د 14 پریکړه یې د هیواد د ستر مفتي سره تر مشورې وروسته اعلان کړه. د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن به د تهران سره د ایټمي تړون د یوې برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی یعنی ایران د خپل پخوانی جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. کیری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د 5 طاقتورو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس له دې غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژۍ د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جوهري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې د ده په وینا امریکا په دې پوهیږي چې ایران پخوا څه ډول فعالیتونه ترسره کړي دي. جان کیری له بوسټن څخه د ټیلیکانفرنس د لارې دغه څرګنده ونې کولې. د ایران سره پر ممکنه جوهري تړون تنقید کوونکو د ایران د پخوانیو پوځي فعالیتونو موضوع څرګند نظر ساتلی دی. دوی وایي دا کافي نه ده چې ایران د اوس مهال ځان سپین ښکاره کړي، بلکې دا هم اړینه ده چې د خپلو ټولو جوهري فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو په لومړی سارنی خپرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي په ضد درې ګوندیز اتحادي اپوزیشن جلسه کړې او د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون جلسې ته وینا وکړه.
تدبیر حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لڅو دا خودکشي ده.
د پاکستان حکومت وایي یو شمېر غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز یې تر څارنې لاندې ساتلي او د ځینو پر بندېدو غور کوي، خو ځینې پښتانه بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تر حکومت زیات کار ان جی اوز کړی دی.
د غیر حکومتي ادارو چې دي د اوبو بندوبست دوی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دوی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دوی ورته کړی دی.
په روان خپرونې کې به د سیمې په اړه د یو شمېر نور راپورونو تر څنګ د پښتنو د یو دود ژغ یا غک په اړه هم معلومات ترلاسه کړي.
زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جینکو د زنانو په وجودونو باندې وځي.
په روانه خپرونه کې مو سندرو ته هم ځای ورکړی دی. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د ماښام تر شپږو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې په لومړي سر کې اسلام آباد ته ځو. د مشال رادیو خبریال رابیا اکرم خان دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
سهار په خیر رحمت شاه.
رابی، داسې راپورونه دي چې د پاکستان او هند ترمنځ په د وروستیو کې د اړیکو د کړکېچنو کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی د دغو اړیکو د کړکېچن صورتحال په اړه باندې اندېښمن دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
بالکل، احمد شاه د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د نهې په ورځ واشنگټن کې مطبوعات ته ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په حالاتو خبرې اترې شوې دي او د پاکستان او هندوستان ترمنځ په زیاتېدونکې کشیدګۍ د تشویش اظهار کړی دی. دو وی چې پاکستان او هندستان دواړه اټومي طاقتونه دي او دا د امریکای کوشش وی چې کشمیر د دواړو ملکونو ترمنځ د چپاغې قابو او ساتل شي. جانکاری وی چې کوشش د دې خبرې کې چې دواړه فریقین په یو ځای په اوږدو هفتو کې کما کشیدگی ده چه آغا کم مکلی ده امریکی ده خارجه چه رو وزیر ویناوه چه پاکستان او هندوستان دوارو چه کم ملکونه دین و ده دی دوارو پا منطقی ده منطقی پا مفاداتو که اهم کردار ده 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 هم اویل چه سو وقت مخ که کل چه ده مدبوعات سر خبری کولی چه ده پاکستان وزیر اعظم ده هندوستان وزیر اعظم سر ده تلفون ده لاری خبری اتری شوی دی. تیر ماښام د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و او ورته یې ویلي وو ورته یې د روژې د میاشت مبارکي ورکړې وه کومه چې یو ورځ دوه پس راتلونکې ده. ویلي وو چې په دې موقع د خیر سګالې په توګه دوی شي د پاکستاني کب نیونکي پرېږدي. په ټلیفوني خبرو کې د نریندر مودی وینا وه چې هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش لري. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع وویل چې پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنګ او اختلافات خبرې چې کمی دي هغه هیرول پکار دي او امن استحکام طرف ته تلل پکار دي چې دواړه لیډرانو کم چې ولسونه دي چې هغه دواړه لیډران په ښه ټکو کې یاد کړي. وزیر اعظم نواز شریف ته هم وویل چې د یو ګاونډي په حیث دواړه ملکونو له امن سره اوسېدل پکار دي، خپلمنځي اختلافات په دې لار کې خنډ نه دي جوړول پکار.
ډېره مننه رابعې زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولرې.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لس بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. باید یادونه وکړو چې میډیا او ځوانان اونیز خبرونه پای ته رسیدلې ده. د هغه پر ځای اوس تاسو نوې خبرونه اوریدلی سئ. مدرسې په اوسني عصر کې چې نن به د دغه لړۍ دریم پروګرام یا دریمه کړي واوري. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو پر ضد تیر ماخصان په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندیزه اتحاد یوه ګډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربیره زرګونو کسانو ګډون پکې کړی و. په جلسه کې درې واړو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او پاکستان پیپلز ګوند سوی حکومت د مستعفي کېدو او له هغه وروسته د نوو بلدیاتي ټاکنو کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د دریو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او د پاکستان پیپلز پارټۍ ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفي کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي. جلسې ته د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمان وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسي ګوندونو باندې په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول او په خپل حکومت کې یې په ټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
جمهوریت تماشا تاسو وکړل مارو دا غلطی چې دې کړې دا ان شاء الله د دې صبح د ملک سیاست نما د دې جنازه وباسو ان شاء الله.
د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وه چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړې ژمنې پوره نه کړې شوې.
جب آپ کو موقع ملا کیا آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره یې نه کړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. د اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستعفي کېدو پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخابات وروسته درې ګوندونه، عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټۍ، په ګډه په پراخ کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهرې کوي. تر دې وړاندې د ترهګرۍ پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تېره بیا د عوامي نېشنل پارټۍ سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وه، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې په لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل شي. وسوال طالبان د دې ګوند د سلګونو غړو د وژلو پړه پر غاړه اخیستې ده. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې له کبله دغه ګوند د جوګه سو چې بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ شي، عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې د رابرسیره کولو هڅه کوي.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ترهګرۍ ښکار دی. عوامي نېشنل ګوند ښایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وخت چې سوات په مکمله توګه د وسوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پرله پسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سوات یې له وسلوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسلوالو یې تر 1500 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پرله پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلۍ کومې 13 چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلورو ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستې او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجه دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجه په ګوته کوي.
د دې کې ډېر عوامل دي زما په نظر باندې. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کوم آپریشن په وسیع پیمانه شوي دي او ټول ملک کې یو امنامان صورتحال کې بهتر راغلی ده. یو خو دغه وجه یقینا ده دوی په حکومت کې نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې څوک دي، دې ته لږ کتل غواړي. دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام پر دورابان گروپ دی، نو دغه زما په ناقص رایه کې د دغه هم ورته یو فایده شته.
خو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی، ټارګټ کلینګ زمونږ بند شوی نه دی او د دې خلکو چې کمې مونږ ته توجه راوړه سپین دومره اوږد شو چې لازم ده چې سړی د اور سره مدد شي چې په اور کې بار بار سوځي نو عادت شي. نو مونږ د دومره مشکل سره مخامخ یو، هر څه چې پېښېږي خو مونږ خپل کوشش کوو چې مونږ خپل هغه زور مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم اندازو او خلکو ته څنګه رسوي وه، نو په هغې باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره زه ضرور کوم، کرنه د وزیرستان آپریشن شروع شوی دی، د دغې آپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوی وایي ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی.
په وجه په نظریه باندې خپل سیاسي ساعت را دوباره بحال کړي، یقینا تنقید دوم په دې نظر باندې کېدی شي یو کېږي به او کېدی شي چې په دې چې کله اجرافات چې کله درنه ورکړي مثال دا شي دوی خلکو ورته وایي چې دا مسئلې تاسو په لارو کوڅو کې مال کوي تاسو روړه پارلمنت ته روړه. اوس هماغه عوامي نېشنل پارټۍ چې هغه د دغه نه بار راوته د پارلمنت نه او پارلمنت نه بار په سړکو په کوڅو احتجاج کوي.
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د ښکېلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي چې له وجې د عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
عبدالحی کاکړ و چې په خیبر پښتونخوا کې د درې ګوندیز اتحاد او د عوامي نېشنل ګوند لخوا د عوامي مظاهرو او هرتال په اړه تاسو ته راپور اوروي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې تر بجټ وړاندې کولو وروسته پرون په کابینټ روم پېښور کې د بجټ په اړه د خبري غونډې پر مهال د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید د مخالفو ګوندونو هغه خبره رد کړه چې ګنې د بجټ په تیارولو کې د مخالف ګوندونو سره مشاورت نه دی سوی او د پښتونخوا بجټ په بنګالا کې د عمران خان په کور کې تیار سوی دی. مظفر سید زیاته کړه چې د راروان مالي کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې سوي دي او په راروان مالي کال کې به 216 نوي سکولونه جوړول کېږي. په دې نور تفصیل پېښور د غلام غوث پر راپور کې واوري.
د سه‌شنبه پر ورځ په پېښور کې د بجټ وروستو د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکې رد کړې چې ګنې د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګالا کې تیار کړی شوی دی.
زه فایننس منیسټر یم، زما د مجه بدل پر ځای شوی دی. زه خو په دې سلورو پنځه میاشتو کې ما بنګالا نه دی لیدلی. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافي حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټي
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیلې کړې شوې دي او 216 نوي سکولونه به په دې راروان مالي کال کې جوړول شي.
زمونږ 97 ارب روپۍ دا زمونږ د بجټ مور دین 36% آی تھنک دا سره مونږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، خاص کر په دې کې مونږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومانو جینو کو په سکول نو ډیره زیاته توجه ورکو.
د خزانې د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورټ او سورلو په ګاډو سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی، دیو جن مونږ تیلو تا، مونږ ګیس تا، مونږ کوېلې تا، مونږ اوبو تا، مونږ بجلی تا، مونږ جنگلاتو تا، مونږ ټوریزم تا توجه ورکړی دا چې خپل ریوینیو زیاته کو، ټیکسونو په ځای مونږ ریوینیو زیاتو.
د خیبر پښتونخوا د 438 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 115 ارب روپۍ بیلې کړې شوې دي او د خزانې د صوبایي وزیر وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري او سود بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په صوبا او په خاصه توګه په کوټه کې لتیر نشدې مودې راهیسې د نامنۍ خرابې وزي او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره په تیر یو نیم کال کې حالات سم و، خو لتیر یوې میاشتې راهیسې امنیتي وضع ډېره خرابه سوې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر بیا مشال رادیو ته وویل چې ټوله سیمه د امنیت له کړکۍ سره مخامخه ده، خو حکومت په دغه اړه خپل پوره وس کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واوري.
په تیرې یو نیمه میاشت کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل سوي دي، په کوم کې چې د مستونګ په پیښه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدن هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسیدونکي زرک خان وایي چې لتیرې سه مودې راهیسې د ناامنۍ او هدفي وزنو نه ختمېدونکې لړۍ پیل سوې ده.
نشانه ایم چوټه د مالمیر ار انسان پر بدر باندې ایم لګیدلی دي او مالمیر نه ایم ار یو ټارګیټډ دي اره طبقه بلا تفریق.
یو بل ځای اوسیدونکي زین الله په دغه اړه وایي
مخکې ډېر خیر خیرات ټول اوس کم برته دي، دغه حکومت کم دي او برته وسره ټارګیټ کلیم برته څو سو دي او برته علاقه ډېر خراب دي. اواز روړ څلور 15 کسان مري، ازارګان نه مري، دارا کم دار کم پنجابیان خورکان نه مري او دای پښتانه هم کې مري، ګډ وډ مري.
د بسم الله په نامه دغه قسم له خرابې امنیتي وضعي سر ټکوي. دای زیاتوي
اول خدای شي د حکومت ولې دوی ناکام سلو، د حکومت ډېر غټ غټ دا وی کړی ولې، غټ غټ خبرې کړی ولې، سوس حکومت سوس سلو دا وی سوس ولې خبر سوس ولې د سټریټیجی نه جوړیږي. دا حالات په پنجاب کې ولې نه راځي صرف په بلوچستان کې دي؟ پنجاب خیر خیریتي مسله دغه شی دی چې په پنجاب کې ولې د کسان راځي صرف یا سندي یا بلوچستان دی یا پښتونخوا ده. پنجاب کم امن پنجاب کی پاکستان راوستے سے ناغا امن پتا درے صبح کی ونی سے رکھ لے نو مطلب پاکستان کی حکومت خپل کار دی حکومت خپل یو مستستا ایم نو کدا یاد سی گورنمنٹ کو غوڑی دا شے سمے دیس
بلخوا دا بلوچستان حکومت دا اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریڈیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د امنی لا کڑکیچ سره مخامخ ده خو د په خبره حکومت په دغه اړه خپل هڅه کوي
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دی کوم زرایي دی موږ دا ټول په کار اچولی دی او د دې کار کې موږ غفلت کوتای کته نه کړی انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وی ان شاء الله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ور ممکنه کوي او په لاس به وکړي
یاد دیوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابره وه خو اوس د خلکو په خبره له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خرابه سوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن سوې دي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجود یو شمېر غیر حکومتي ادارې تر څارنې لاندې ساتلې دي د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي دې ادارو ته په کوم نظر ګوري بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې پر 11 نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته یې وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستاني حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري
هغه جنوبی پښتونخوا را کا شمالی پښتونخوا را کا منځنۍ پښتونخوا را قبایلي سیمې حکومت د طرف نه په مشکلاتو کې یو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا لپاره کار کوي
زر علي خان افریدی ذات کړ چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي
مو ډیر ملګری چې هغه انساني حقوق او لمبردار او هغه تر هغه تنظیمونو د هغه کارندو هغه شهیدان کړی دي حکومت څنګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټيليجنس ادارو طرف نه هم په کار کې چې نو مضبوط کړی دی او مو د مضبوطیا په ځای باندې هغه مو د کمزوروالي طرف ته روان
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سیوای غیر حکومتي ادارې لولس سره هغه مرستې کوي کومې چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه شي
زموږ په ځینې کې موږ د پدې کې زموږ د زراعت سره د چلو بې دي موږ به ماریان دې ده خاص کړه د بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت د غدې پدې شوبو کې خې ډېر زیات کار کوي چې په کوم سیمه کې چې کم شي ډېر لوی ارزښت کې او د کم شي ضرورت په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي
نظر بړي چې زیاته کړه چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لکبل کار پرې شو نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي د زیاته کړه
کفسره نی ډرایور دی روزګار دی چوکیدار دی لا ټوک ډایرکټ د دې سره متاثر کیږي دوی دا چې موږ ته د وطن کې په لکونو پښتانه دا چې دی چې هغه تنن هم د چلو بو حکومت نو کې د غیر حکومتي ادارو چې دی وګو بندبست دی او تکړه دی د سکولونو بندبست دی او تکړه دی د هسپتالونو بندبست دی او تکړه دی یعنی کم سہولتونه چې دارې ته ولست رسیږي هغه په لکونو پښتانه د ستون سره مخامخ شي اوس په دې سیمه کې چې نه سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلی ده حالت هم د زلزلې بدتره دی هم د سیلاب سره زیات بدتره دی
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غونډې ډېرې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم صحت عامه پوهاوی او نور څانګو کار کوي
بوریوال کاکړو چې په پاکستان کې د غیر حکومتي ادارو یا ان جی او په اړه تاسو ته پور اوروي
دا مشال ریډیو ده
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري د سهار 9:30 بجې سوې نجيب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پښتونخوا حکومت درې اپوزیسیون ګوندونو او عوامي نېشنل پارټۍ جمعیت علما اسلام فی او د پاکستان پیپلز ګوند پرون په پېښور کې د ویستر احتجاجي غونډې په ترڅ کې د صوبایي حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده خو د پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم تیرتوال وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. دی وایي ټولې صوبایي سرچینې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې. جان کیری د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نریندر مودی د بندیوانو پاکستانی کب نیونکو د خوشي کولو اعلان کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یمن د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. نوموړي پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخواني ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې. د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن باید د تهران سره د ایټمي تړون د یوې برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی دې خپل پخواني جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. د ناټو سازمان مشر ینس ټولټنبرګ خبرداری ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د څلوېښتو نویو بلیستیکو توغندیو د پر ځای کولو پریکړه د مسکاو خطرناکه رویه ظاهروي خو مسکاو وایي دوی د ځان د دفاع حق لري. او امریکایي چارواکو پرون وویل د کالج یو محصلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه په اغېز په نیویارک ښار کې د بخار د دیګ په واسطه د یوې بمي چاودنې د ترسره کولو لپاره د پلان جوړولو په تور نیولې.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس هم وار سیږي د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غورسو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د روژې میاشت شروع کېدونکې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي. خو دلته معامله اپوټه ده. څنګه څنګه چې روژه رانږدې کېږي په پاکستان کې دکانداران او تاجران ذخیره اندوزی کوي او بیا په پروژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه پروژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. د ادارې په وینا که څه هم حکومت پروژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو یو 1.3 کروڑ روپۍ سبسیډی اعلان کړی ده. خو دلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان په یوټیلیټی سټورونو کې پارزان نرخونو میلاویږي او هلته اکثر داسې لیدل شوي چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سټورونو بندوبست نه وي. نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي. دریا اخیری کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړې کړي چې کوم ځای کې هم ګرانی په نظر راشي او سمدستی د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي چې سمو د وړاندې پېښور انتظامی په ښار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولی وو خو له بده مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنګ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجونه وکړل. اداریه مخکې لیکي چې دا جمهوري ملک دی او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو اکثر لاسه دی. خو د دې دا مطلب هم نه دی چې اولس ته دې تکلیف ورسوي. همداسې اکثر لیدل کېږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسې وشي چې اکثره وخت یو مریض اسپتال ته هم ونه رسي او په لار کې سا ورکړي. دریا اخر کې وایي پکار دی چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازی وکړي. خو ښکاري نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازی مرسته وکړي. خو که داسې نه وي نو اولس د دې پوښتنې حق لري چې اخر ولې په دې عمل د دوی ژوند عذاب کی کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سخدریزه کسانو او کیدای سي چې د بعضو خلیجي هیوادونو له وجې په سخدریزۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد ګام نسي پورته کولی. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې ګټورې وي، ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپلې اجنډا مهمه برخه ګرځولې. د مجلې په خبره بلخوا داسې ښکاري چې پاکستان، چین او طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي. د دواړو مقالو غټ ټکي له اسلام محمد اورو.
نیوشان زوسپانه لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هیواد دننه د هغو مدرسو د ځپلو پریکړه کړې وه چې په سغدریزۍ خورولو کې ککړې وي، خو دغې پریکړې ته د عملي بڼې ورکولو په لار کې مشکوکه سغدریزه کسان مزاحمت وړاندې کوي. په پېښور ارمی پبلک سکول برید چې پکې څه باندې 130 ماشومان وژل شوي وو، وروسته حکومت د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړ. په سغدریزۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد د ګام نه پورته کولو یوه ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالداره ملګري هیوادونه اهم کېدای شي، ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوي وو چې مدرسو ته د سعودي عرب، کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي. یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دوري حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي، خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي. په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سغدریزۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه. خو د سعودي عرب سفارتخانه په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي. بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده، او تر دې پورې چې د مئی میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپي وښوده. د کال 2001 راهیسې څو وارې له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللي دي، ځینو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې. د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې هم د سولې خبرې ناکامه شوي دي. که څه هم د کال 2010 نه وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د له منځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي، خو دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده. خو دا وار کېدای شي چې څه مختلفه وشي، ځکه چې نوي افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپلې اجنډا مهمه برخه ګرځولې، او داسې ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، او د طالبانو لخوا هم داسې اشاره تر سترګو کېږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروی د بهرنی چار وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسېږي نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې د ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد سوی، خو په دې اړه زیات جزئیات هم نه دي خپاره سوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوي د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوي د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هېواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایسا ستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خو دا چې د ناروې لپاره شاید د ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومه خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلی دي او طالبان یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمېر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شوه
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولې، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
نوریاس نوری وو چې په ناروې کې د سولې د نړیوال کانفرنس په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس هم د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په دې برخه کې ساسو پام د سولې په اړه د صادق افریدی په ځخ کې د دقیق سندر په لور راګرځو.
پلار چی ہو تنگیا لے وایو
د مشال رادیو لمړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. ل امریکا خبرېدونکو ورسپارنی ویل چانس په لیکنه کې په پاکستان کې د وسوال پر ضد د دې هیواد د پوځي عملیاتو موضوع راخسته ده. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي له پاکستان غواړي چې پر خپل خاوره د فعالو ټولو وسوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچا ورو
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د تیر یو کال په موده کې چې د پاکستان پوځ د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي په تروریستي پیښو کې د پاکستاني وګړو وژنه کمه شوې. خو امریکایي چارواکي وایي پاکستان باید په دغه لړ کې لا ډیر څه وکړي تر څو نړیوالو ته باور ورکړي چې په هغه هیواد کې د اسلامي سخت دریځو وسلوالو د ساتلو او پاللو حکومتي پالیسي له منځه تللې. لیکنه کاږي په پاکستان کې د یوې لسیزې له خونړیو پیښو وروسته چې د هیواد د امنیتي ادارو د سرتیرو په شمول څه د پاسه 50,000 پاکستاني وګړي پکې ووژل شول. د پاکستان پوځ 13 جون میاشت د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د طالبانو له بریدو وروسته د هغوی پر ضد د عملیاتو پریکړه وکړه. د پاکستان هوایي ځواک او ځمکني پوځ پر شمالي وزیرستان بمباری وکړي. د سیمې دوه ښارونه یې تباه کړل او څه د پاسه 1,000,000 قبایل یې له خپلو کورونو کډو کولو ته اړ کړل. د لیکنې تر مخه د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په شوو پیښو کې 1,500 وګړي وژل شوي دي. حال دا چې دغه شمېره د تیر کال په همدغه موده کې 1,000 او د 2013 کال په هغه کې 1,500 شوه. خو څېړونکي وایي لا هم احتمال موجود دی چې وسلوال په پاکستان کې د پېښور پر یو ښوونځي د تیر کال دسمبر میاشتې خونړي برید په څیر تروریستي حملې وکړي. څېړونکي همداراز پر دې اند دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د عملیاتو تر پیلېدا وروسته اکثره وسلوال د افغانستان خاورې ته اوښتي او هغلته یې امنیت لا پسې خراب کړی دی. امریکایي چارواکي که څه هم د پاکستان پوځ د پاکستانیو طالبانو او د القاعده د غړیو پر ضد د عملیاتو لپاره ستایي، خو په عین وخت کې د حقاني شبکې او افغان طالبانو د ځپلو لپاره د پام وړ ګامونو نه پورته کولو لپاره بیا نیوکې پرې کوي. ځینې څېړونکي بیا په دې وروستیو کې د هند او پاکستان د اړیکو خرابېدو ته په اشاره وایي. ګرانه بریښي چې پاکستان به د هغو وسلوالو پر ضد چې په هند کې تروریستي فعالیتونه کوي د عملیاتو کولو خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه هم اندېښنې ښودل کېږي چې ګنی پاکستان په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د مخه نیولو خبره جدي نه ده اخیستې. د لیکنې په پای کې د امنیتي چارو د یوه پاکستاني شنونکي محمد عامر رانا له خولې لیکل شوي چې پاکستان او د نړۍ نور مسلمان هیوادونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له یو شان خطرونو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري اوځو د خوست پر لور. تیر ورځ د خوست خلکو ته د افغان حکومت د ځینو چارواکو له خوا د یاد ولایت نوی والی حکم خان حبیبي وروپیژندل سو. حکم خان حبیبي چې در دې مخکې د اقتصاد وزارت مرستیالو په دې وروستیو کې د خوست د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. د خوست خلکو ته په خپل لورنۍ وینا کې د امنیت ټینګښت او د پوځي ادارو ترمنځ د همشغۍ ډیرول د خپل کاري اجنډا په سر کې یاد کړل. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست نوی والی وایي چې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدنې پرمختګ او د امنیت د ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي. د سه شنبې پر ورځ خوست نوی والی حکم خان حبیبي په هغه غونډه کې چې د یاد ولایت خلکو ته د ده د ورپېژندنې په موخه جوړه شوې وه وویل چې ټول پرمختګونه امن پورې تړلي دي او دی به هڅه وکړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي ادارو ترمنځ همغږي او همکاري نوره هم زیاته کړي.
د خوست امنیتي ارګانونو ښه او غوره همغږي مې د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري. ګوره په دې خاطر چې وکولی شو په یو غږ په یوه واحده قومانده هڅو شیانو دپاره، د قانون د حاکمیت دپاره، اجتماعي عدالت دپاره، د خوست د ښه او ستاسو د غوښتنو سره د سم پرمختګ دپاره، د فساد په وړاندې د جدي مبارزې لپاره، او بالاخره په خوست د ډاډمن امنیت او تلپاتې سولې لپاره کار وکولی شو. دا زما کاري لومړیتوب ده.
د خوست د نوي والي د پېژندنې په غونډه کې د بېلابېلو قومونو او ولسوالیو ګڼو مشرانو، مدني فعالانو، د حکومت ځینو چارواکو او په ملي شورا کې د خوست د خلکو یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان وویل چې د خوست خلک د فساد او غلاو څخه ستړي شوي او په دې اداره کې سمون غواړي.
ایمونږ ولس په رښتیا سره چې په اداره کې سمون غواړي. ایمونږ ولس د رشوت او د فساد او د نورو نورو نه ستړي شوی ده او دا دې ته لیوال دي چې دا ورک شي. ایولی صاحب نه مو غوښتنه دا ده چې مونږ متوازن خدمت غواړو په ولایت کې.
د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر سراکار قطب الدین هلال هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د ویل په تېرو ټاکنو کې خوستوالو ډېره قرباني ورکړه، نو مرکزی حکومت باید دې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
حکومت ته مشوره دا ده چې هغه څه چې د دې ولایت حقوق دي، هغه که په تشکیلاتي لحاظ دي، که په صحي لحاظ دي، کالي معرف په لحاظ دي، دغه نه دي ورکول شوي. دا هغه پوه پوه ولایت دی چې د تېر کال په ټاکنو کې ډېره زیاته ونډه واخیسته.
د یادونه وړ ده په تېرو دیارلسو کلونو کې حکم خان حبیبي شپږم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوست ته د والي په توګه ټاکل کیږي. له دې مخکې حکیم تنیوال، میراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزی او عبدالجبار نعیمی په خوست کې د والیانو په توګه دندې اجرا کړي دي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان پر قبایلي سیمو سربیره په یو شمیر پښتون میشته سیمو کې اوس هم ګڼ شمیر داسې رسمونه او رواجونه دي چې په ټولنیز ژوند باندې یې منفي اغېز کړی او د بشري حقونو سرغړونه هم کوي. په دې کې یو غږ یا شاخ رواج هم دی چې یو څو کسان د یو تن د کور مخې ته غږ وکړي او وایي چې پلانکۍ انجلۍ د دوی ده، تر کوم وروسته چې د انجلۍ مور او پلار هغه چاته نسي ورکولی. په دې اړه د پوهانو وینا ده چې د دا ډول ناوړه رواجونو مخه نیول پکار ده. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په دې اړه راپور جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
که څه هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دود دستورونه شته دي، خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغېز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډز سره سره غږ وکړي او وایي پلانکۍ جینۍ زموږ ده، د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چا ته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محب وزیر وویي چې په قبایلو لټولو زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لکه بلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمونږ چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پارا اساس شوي دي او زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وځي. دا رسم چې کوم دی زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دی.
په پېښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټي چې ده نو دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده. بعضې غلط رسمونه په مونږ کې هم شته خو تر کومې پورې چې د غږ تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینې مشرانو سره هم، مور پلار سره هم او هغه جینې سره هم.
د وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نومې یو تن په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی و چې پکې ویلي وو درې کسانو د ده د کور مخې ته غږ وکړو چې د ده لور ته دوی ده او دا به هېڅ څوک نشي بدولې مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وی مشال ریډیو چې په دې حقله د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین نو پوښتل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دواړو رضا شامل وي پوہانو پینا چی پبیلی اور نور پختون میش تسیموں کی ددا قسمہ بد رسمن د مخنوی لپارا بائی چی علیمان اور اسپنرو بھی خپل کردار ولو بوی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال رادیو د لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پاکستان سپام د گلزار عالم په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم
کٹنرا پاسی درد پرات وید کور کارونا بی بی شیرین دبان پکوکا کٹنرا پاسی درد پرات وید کور کارونا بی بی شیرین سحر نتر ماخاما سڑی سو مانا ند آرام شین خوبنا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پکا کٹنرا پاسی درد پرات وی دور کارونا بی بی شیرین بل د پارا چیشی بیمارا ستاپ نصیب شیتا وی ساختنا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پکوکا کٹنرا پاسی درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرین کستڑے بیا ہم بے قدرا دستا کرنا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پکا کٹنرا پاسی درد پرات وی دور کرنا بی بی شیرین جیداد لالا تفری خو تو اس والا اور خالی خالی لا سنا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پکا کٹنرا پاسی در تپرات وی د کور کارونه بی بشیرینه